د کابل په نامه خبره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړس مخونو کې د امیر شېر علي خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بېلابېل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول، نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشرېدلو شروع د امیر شېر علي خان له دورې نه شوي. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راویست د اتلس سوه اویا شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د دې اخبار د نشرېدلو مخه بنده شوه. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼه یې نشر شو، نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه راویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوطه یې دوام وکړ، او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلیحضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ. د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو. په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. د هغې په څنګ کې د ابلاغ په نامه جریده وه چې هغو قوانین نشرول. د ارشاد نسوان په نامه جریده وه چې د ښځو لپاره یې نشرات کول. د حقیقت په نامه جریده وه چې د اختشاش په وړاندې مقاومت کاوه. مجموعی عسکریه د عسکرو دپاره چاپ شوه. مجموعی صحیه د خلکو د عامې روغتیا لپاره چاپ شوه. معارف معارف د بی بی لیسی شاګردانو نشر کړه. آینه عرفان وزارت معارف نشر کړه. اسلام په هرات کې چاپ شو. اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو. اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شوه. ستاره افغان په پروان کې چاپ شو. غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانیه هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپاره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزي د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې له پوره مهارت څخه ځکه کار واخیسته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بند شي.
دغونه مخکې یوه د لومړي مشروطیت غورځنګ چې کومه د سراج الاخبار افغانستان په نامه باندې کومه خبرونه راویستله، هغه هم د چاپ نه شپږ میاشتې وروسته خلکو ته رسیږي. 1906 کال کې هم یوه ګڼه نشر کیږي. په کتابونو کې راغلي دي. بیا برطانیې حکومت ته افغانستان حکومت ته شکایت کوي او بالاخره هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه په نامه باندې اخبار روباسی و دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزي په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورځپاڼې او مطبوعاتو سره آشنا و. نو هغه یو څه پرمختللي معیارونه پکې دی عملي کوي. کله چې دی دا ورځپاڼه تاسیس کوي نو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزي. یوه دا ده چې یوه تجربه ورسره مخ کې وه چې د سراج الاخبار افغانستان خپرونه برطانیې حکومت بنده کړله. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برطانیې د امپراتورۍ غبرګون به څه وي. بله مسله دا وه چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګېږي، نو هغه به زه څنګه قانع کوم؟ خو بالاخره په دغو دوو اندېښنو سره سره ورځپاڼه شروع کوي، یو څه فعالیت کوي. خو په ډېر ماهرانه او په ډېر علامه طرزي دغه د لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډېر آرام او ډېر په کامل مهارت باندې د مخته ځي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1403 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا دروشت نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزي اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خپرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې له پایله بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډېر ارزښت ورکول په خپله نشریې ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمیر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کیږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کیږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده خو کلتوري، او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خبرونه کې له پامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسۍ په لسیزو کې د ورځپاڼو او جریدو لیکلو ته زمینه ډېره برابره شوه، نو ځکه خو یې شمېر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داود خان په وخت کې بیا ورځپاڼو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ثور د 8 کودتا وشوه، د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومونده. د هغه وخت هغه مهمې ورځپاڼې د ثور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ثور وی. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپاڼو پرمختګ وکړ، خو دومره وو چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوي. د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپاڼو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپاڼې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنی ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
د رسنیو په تاریخ کې یو مهم او ورځپاڼه د هیواد ملي ورځپاڼه ده. څه موده وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یادې ورځپاڼې اویایمه کلیزه ونمانځل شوه. د جمهوري ریاست فرهنګي مشاور زرین انځور وایي چې دی خپله د هیواد ورځپاڼې قلمي همکار دی. نوموړی د هغو لیکوالانو نومونه هم اخلي چې په هیواد ورځپاڼه کې مهم رول درلود.
هیواد یوه ډېره پخوانۍ ورځپاڼه ده، البته اول جریده وه، یعنی په هفته کې یو ځل په دوشنبه خپرېدله د پښتو ټولنې دخوان. وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوله، بیا د ورځپاڼې په توګه یعنې هره ورځ خپرېدله. خپرونې تر ننه پورې دوام کړی دی. زه هغه وخت چې د ژورنالیزم محصل وم، زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوې دي. په هغو کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نه او هم د لیکوالو نه. دغسې محمد ارسلان سلیمي، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوې دي.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمېر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د هیواد ورځپاڼې له عمومي مسؤل زلمی شهبا سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې هیواد ورځپاڼې په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ول منزل شو. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د ریډیو افغانستان د خبرو خپرونو ترڅنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه.
کراسو دې ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لر او بر د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپی رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې وه. هغه وخت جنګونه ډېر وو، په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګه شوله.
پایله بهتر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سوله ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډېره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې زموږ خبرونې مسلکي وي.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خپرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول وروستای دا خبرونه د ځانګړي شوي دي چې په دې کې وروستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوې قانون له عملي کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډېر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدی سره بیا هم له 500 څخه زیاتې نشریې په مرکز او ولایاتو کې خپرېږي. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio